دا وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اجمل تورمانیم او درامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته دا خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان ترمن د څلور اړخیزو خبرو لمړنۍ ناسته به په اسلام آباد او دوهمه په کابل کې ترسره شي. نور مطالب هم شته، خو تر هر څه دمخه احمد شیبر او د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
د افغانستان د سولې لپاره د څلورو هیوادو غونډه په اسلام آباد کې جوړی شي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه به تر شپږو اونیو نوي کمیشنران معرفي کړي او امریکا غواړي په پوځي برخه کې په د ایران سره د مرستې لپاره نوي بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د سولې په اړه لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهمه یوه به په کابل کې جوړه شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین ترمنځ د دغې څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو هدف دا دی چې تلپاته سوله د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي.
هدف دا دی چې سر تر سره د لارې یو نقشه د پایدارې سولې لپاره برابر کړو. اما د دې لپاره چې پایدار سولې ته ورسیږو، اول ضرورت داده چې آباد د جنګ باندې وضاحت ولرو.
د آسیا زړه په کنفرانس کې روانه میاشت افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه شوې وه. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي تر راتلونکې یوې نیمې میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمیشنران افغان حکومت ته وروپیژني. د دغې کمیټې غړیو نن په خپله لومړۍ کاري غونډه کې په کابل کې وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره به 21 او د شکایتونو د کمیسیون لپاره به 15 کسان حکومت ته معرفي کړي. له دغو کسانو څخه به بیا 8 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 نور د شکایتونو کمیسیون ته د ولسمشر لخوا غوره شي. د کابل پولیسو په چاودیدونکو موادو بار یو لارې نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبری غونډه کې وویل چې په دغه لارې کې 12.5 ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوي وو. ښاغلی رحیمی وویل دغه لارې د کابل د ارغندې په سیمه کې څلور ورځې مخکې نیول شوې وه. د ننګرهار چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش پر وسله والې ډلې بمباري کړې چې له امله یې 25 تنه داعشیان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دې هوایي حملې په نتیجه کې د داعش ډلې څلور موټر او د هغوی یوه اندازه وسلې هم له منځه تللې. ایران دا خبرونه رد کړی دي چې سپای پاسداران انقلاب اسلامي د امریکا د یوې بیړۍ څنګ ته چې الوتکې لیږدوي او یو شمېر نورو کښتیو ته نږدې چې د ډسمبر په 16مه د فارس خلیج اوبو ته داخلې شوې وې توغندي فایف کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویاند رمضان شریف نن د توغندیو د ډزو په اړه د امریکا ادعا یوه رواني جګړه وبلله. د وویل چې د سپای پاسداران سمندري ځواکونو د هورمز له تنګي سره هیڅ راز تمرینات نه دي ترسره کړي. ان بی سي تلویزیون مخکې د امریکا د یوه نظامي مسؤول په وینا چې نوم یې نه و اخیستل شوی خبر ورکړی وو چې سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ډزې کړي دي او یو توغنده یې د امریکا د الوتکو د انتقالوونکې کښتۍ تر 1.5 کیلومتره پورې رسېدلی وو. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو د نویو بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې او ریوټرز خبري اژانس راپورونو له مخې په دغو پلان شویو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 10 کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورندي په نقشه شي. امریکای چارواکو وویل چې د امریکا خزانه وزارت د ایران او لویدیز ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لست کې شامل کړي چې د ایران د توغندیو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو په پروګرام کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي دي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. چین وایي چې د الوتکو د انتقال لپاره یوه کښتۍ جوړوي، خو دا ځل به د دې کښتۍ هر څه چینایي وي. د چین د دفاع وزارت ویان نن وویل چې دا بیړۍ به د چین په سمندري بندر دالیان کې جوړه شي. چین اوس د الوتکو د لیږد لپاره یوه لویه بیړۍ لري چې 10 کاله مخکې یې له اوکراین څخه اخیستې وه او بیا یې پکې یو شمېر وسایل نصب کړل. چین غواړي چې له دې نوې بیړۍ سره په خپلو اوبو کې او ورها خواته خپل ځواک پراخ کړي. د چین له دې ادعا سره په جنوب ختیځې آسیا کې له جاپان او امریکا سره ټکر رامنځته شوی دی. چین د خپل هیواد په جنوب کې ټول ټاپوګان د خپلې خاورې برخه ګڼي. دغه ټاپوګان په هغو ځایونو کې دی چې تجارتي کښتۍ یې څنګ ته تېری شي، هلته کبان ډېر دي او ګڼې طبیعي زیرمې لري. د ترکیې سر اعظم وایي د عراق او ترکیې سیاسي اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي خپلې ستونزې دې هوارې کړي. داود اوغلو د ترکیې یوه تلویزیون ته د چهارشنبې په ورځ وویل که چېرته بغداد له ځواکونو کار اخلي نو دوی دې هغه د داعش پر ضد وکاروي او داعش دې له موصل څخه وباسي. ما د عراق صدر اعظم العبادي ته وویل که تاسو داسې کوئ موږ به ولې خپل ځواکونه په خطر کې اچوو؟ موږ به خپل ځواکونه وباسو. مهمه خبره دا ده چې دوی له خپل پوځي زوره د داعش پر ضد استفاده وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي تېره ورځ ویلي وو چې ترکیې د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیې ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره په جګړه بوخت دي. د العبادي تر خبرو مخکې تېره ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که چېرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیې ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. د خبرونو پای.
تاسی ازادۍ رادیو ته خوږ یاست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان ترمن د څلور اړخیزو خبرو لومړنۍ ناسبه په اسلام آباد او دوهمه په کابل کې ترسره شي.
د غونډه په اسلام آباد کې تیاریږي، دوهمه غونډه په کابل کې تیاریږي. هدف دا ده چې زر تر زره د لارې یو نقشه د پایدارې سولې لپاره برابره.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه وایي چې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو پیشنهادي غړي حکومت ته معرفي کړي.
کمیته مکلفیت لري چې د نوماند شویو کسانو له جملې څخه یویس تنه د ټاکنو کمیسیون لپاره او پنځلس تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره رئیس صاحب جمهور ته وړاندې کوي.
نور راپورونه هم لرو، ملتیا مو وکړئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان ترمن د څلور اړخیزو خبرو لومړنۍ ناسبه په اسلام آباد او دوهمه په کابل کې ترسره شي. ښاغلی غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغو څلور اړخیزو غونډو هدف په افغانستان کې د دوامدار سولې راوستل دي. د دغو څلور اړخیزو خبرو پریکړه کابل ته د پاکستان د لوی درسیس راحیل شریف د وروستي سفر پر مهال شوې ده. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د اسلام آباد، کابل، بیجنګ او واشنگټن په لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو سیاسي معینان او د افغانستان لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي ګډون وکړي. ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغه غونډو د محتوا په اړه بحث له وخته مخکې دی، خو ټینګار یې وکړ چې هدف یې په افغانستان کې د دوامدار سولې راوستل دي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د دغو څلور اړخیزو خبرو لومړنۍ غونډه به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دویمه به یې په کابل کې جوړ شي.
د غونډه په اسلام آباد کې تیاریږي، دوهمه غونډه په کابل کې تیاریږي. هدف دا ده چې زر تر زره د لارې یو نقشه د پایدارې سولې لپاره برابره. اما ایدې لپاره چې پایدار سولې ته ورسیږو، اول ضرورت دا ده چې آباد د جنګ باندې وضاحت ولري.
د افغانستان د سولې په اړه دا څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړېدونکې ده چې په 13 جولای میاشت کې افغان حکومت له طالبانو سره د اسلام آباد په مری کې د چین او امریکا د استازو په حضور کې مخامخ خبرې وکړي. د دغه خبرو دویم پړاو د ملا عمر د مړینې له اعلان سره سم لغوه شو، خو کله چې ولسمشر په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې ګډون وکړ، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خړېپړې اړیکې ښې شوې او یو ځل بیا د سولې بحثونه راپورته شول. ولسمشر اشرف غنی وایي کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د وروستي سفر پر مهال چې روانه اونۍ ترسره شو، دا پریکړه هم شوې چې د سولې خوښونکو او جنگ خوښونکو طالبانو ترمنځ باید توپیر وشي.
تاسو ولیدل چې درې اړخیز او څلور اړخیز بیانیو کې په وضاحت باندې دا تفکیک وشو چې هغه خلک چې سوله منی هغوی ته به یو سیاسي چوکاټ مکراسي، او هغه خلک چې سوله نه منی نو نور به دوی ته ځای د تحمل وي.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی وو او زیاته کړې وه چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان په دوو ډلو ویشل شوي او تر اوسه د دواړو ډلو مسؤلینو د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزو غونډو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم نه ده معلومه چې په دغو څلور اړخیزو غونډو کې به د طالبانو استازي هم ګډون وکړي او کنه.
د دغې غونډې د مؤثریت په اړه زموږ همکار جاوید حسنزاده د چارو له کارپوه ښاغلي محمد اسحاق اتمر سره مرکه کړي. ښاغلي اتمر، په سر کې وویل
زمو په باور سوله دومره ژر او ډېر نږدې راتلونکي کې ممکن نه ده، بلکې به ډېرې ستونزې په خپل وخت کې ولرو. لیکن مهمه خبره دا ده چې د صلح پروسه شروع شي. لکه چې رئیس صاحب جمهور ویلې، زه داسې فکر کوم چې بنګه باید په یو روډ ماپ باندې یا پاس یو تګلاره باندې توافق وکړو چې دواړه هېوادونه هغه باندې پابند او متحد اوسي، او په ضبط کې د چین هېواد او د افریقا هېواد دوی منحص د تنظیم کنندګانو په دغه مذاکراتو کې شتون لري. زه فکر کوم که دغه فضا د اوس دپاره مساعد شوی ډېر به ښه وي، ځکه چې په دغه وخت کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو حداقل یو تفاهم رامنځته شوی په دغه تګور تګورو کې د دغه دواړه هېوادو لوړ پوړي چارواکي چې اسلام آباد او کابل ته دوی سفرونه درلودل. لکه چې ویل کېږي په لسم نه تر پنځلسم د جنوري پورې احتمالاً د دغه مذاکرات سلسله به په اسلام آباد کې شروع شي، او کېدی شي چې په یو تګلاره باندې موافقه وشي. بیا پس له هغه نه دغه نور تضمین کننده هېوادونه به په پاکستان باندې فشار راولي، څو پاکستان هغه ژمنې چې په دغه تګلاره باندې لري په هغه باندې دوی متحد وساتي.
په دې څلور اړخیزه غونډه کې څومره د چین او امریکا تازه ګډون موثر دي، او دا نقش لوبول شي چې افغانستان بالاخره یو پایدار سوله ته ورسیږي؟
زه دا فکر کوم که یوازې د افغانستان او د پاکستان نمایندګان په دغه مذاکراتو کې شتون لري دا به دومره اهمیت ونه لري. د افریقا او د چین نمایندګان منحیث د تضمین کننده یا ګارنټور دلته ډېر ضرور دی، ځکه هغه نفوس چې د افریقا هېواد او د چین هېواد په پاکستان باندې لري دا ډېر واثر دی. زه فکر کوم مذاکرات باید تضمین کوونکی ولري. که د چین او د امریکا نماینده په دغه مذاکراتو کې وي، پاکستان به ځان متحد ګڼي چې دغه مذاکراتونه پیروي وکړي او هغه مذاکرات ته احترام ولري.
د چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر و چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د راتلونکي جوړیدونکي څلور اړخیزه غونډې په اړه یې نظر څرګندو.
آزادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
مخکې تر دې چې بل راپور ته ولاړ شو، همدا اوس د افغانستان او سریلانکا د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د فوټبال لوبه روانه ده، خو تر اوسه پورې هیڅ یوې لوبډلې ګول نه دی وهلی او د لوبې نتیجه 0-0 په وړاندې په مساوي ډول مخته ځي. وروسته که په دې اړه تغییرات راغلل، انشاءالله چې له تاسو سره به یې شریک کړو. د افغانستان د انتخاباتي کمیشنونو لپاره د نویو کمیشنرانو د غوراوي کمیټه وایي چې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې به د دواړو انتخاباتي کمیشنونو پیشنهادي غړي حکومت ته معرفي کړي. دغې کمیټې د پنجشنبې په ورځ خپل منځني انتخابات هم وکړل چې دین محمد ګران یې د مشر په توګه وټاکو. پاینې وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا کمیټه د انتخاباتو د قانون له موادو سره سم نه ده ټاکل شوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د غوراوي کمیټه وایي تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به 20 کسان د انتخاباتو او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره غوره ولسمشر ته به معرفي کړي. دغه سرګندونې د غوراوي کمیټې مشر دین محمد ګران د پنځشنبې په ورځ د کمیټې له خپلمنځي انتخاباتو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړې. د غوراوي د کمیټې نوی منتخب رئیس دین محمد ګران د کمیټې د اقداماتو په اړه وویل:
کمیته مکلفیت لري چې د نوماند شویو کسانو له جملې څخه یویست تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره او 15 تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره رسما جناب رئیس جمهور ته وړاندې کوي او جلالت معال رئیس به له یویستو څخه و کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره ټاکي.
د دې کمیټې په غړو کې د یوې ښځې په ګډون د مختلفو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوره کولو لپاره د غوراوي کمیټه سمود وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا جوړه شوه. سره له دې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې په کار پیل وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیټې کار د قانون له موادو سره سم نه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
تشکیل صلاحیت او وظائف او قانون په 14 ماده کې په 2 فقره کې داسې وایي چې کچېرې کمیسیون کې څه تعدیلات راځي، د تعدیلاتو د پیشنهاد صلاحیت د کمیسیون په غاړه ده، نه داسې چې یو بل څوک د بهر نه راځي. اصلاحات سره موږ مخالفت نه لرو، مجریان موږ یو. زموږ نه پوښتنه وکړي، قانون هم دا صلاحیت موږ ته راکړی دی.
له دې وړاندې ولسی جرګې هم ویلي وو چې د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د فرمان له ردېدو وروسته د غوراوي کمیټه قانوني نه ده. د غوراوي کمیټې دا هم وویل: هر څوک چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړیتوب ته کاندیدېږي، خپل اسناد د جدي تر 24 نیټې پورې وروسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې حکومت چمتو دی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات د نوي لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ وکړي.
مخکې تر دې چې په همدې تړاو د انتخاباتو د څار د کمیسیون د مشر جاندار پینغر مرکه واورو. درنو دوستانو، یو خزی ریغه ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې هم د اوس د سریلانکا ملي لوبډلې ته یو ګول ورکو او لوبه 1-0 په وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې پر نفع مختزي. قدرمن اوریدونکو، د مخکنی راپور په تړاو باندې د چریدغه کمیټې کار تر کومه قانوني دی او که غوره کیږي نو باید څه ډول کسان د نویو کمیشنرانو په توګه غوره شي؟ د پښتنه مو په یو مرکه کې د انتخاباتو د څار د موسسې له مشر خاغلی جانداد سپینغر څخه وکړه. خاغلی سپینغر وویل:
د قانوني نظر خو ګوري، دا د جمهور رئیس فرمان د مخینه قانون د تشکیل صلاحیت کې تعدیل راغی او پر بنسټ یې دغه د ګزینش کمیټه یا د غورایي کمیټه رامنځته شوه. نو کمیټه کاملا قانوني ده. اوس تمه کېږي د افغانستان خلک، بین المللي جامعه، مدني ټولنې تمه دا ده چې دا کمیټه د ډېر شفافو معیارونو د لارې نه داسې کسان غوره کړي، راتلونکي کمیشنرانو په حیث باندې، چې هغه مسلکي کسان وي، بې طرفه اوسي، د ښه شهرت خاوندان وي، تر څو د یو خوانه واقعا هغه نقایص چې دي د دوی په مدیریت په دوره کې حل شي او د بل خوانه خلک اعتماد وکړي. خو که چیرې دا کمیټه د سیاسي فشارونو د کبله وړ کسان ونه ټاکي او بیا هم د سیاسي طرفینو افراد وټاکل شي، دا به ګران وي چې د خلکو اعتماد بیرته بیا په کمیسیونو باندې حاصل شي.
ښاغلی سپینغرنو، څنګه مثلا دا مونږ وایو چې باید وړ کسان وټاکل شي، د دې لپاره پروسیجر به څه وي؟ ستاسې ښه پروسیجر څه وړاندیز وایي چې بیا هم د سیاسي ملحوظات له مخې دغه کسان انتخاب نشي او وړ کسان راشي؟
دا ډیره مهمه ده چې دا د غوراوي کمیټه ول داسې یو طرزالعمل یا پروسیجر رامنځته کاندي چې دا غي د مخینه ځانګړي معیارونه مشخص وي، لکه په تو د مثال په توګه د تخصص معیار، هغه تحصیلات هغه کسانو چې رابطه لري د انتخاباتو د مسلک سره، هغوی ته د لومړیتوب ورکول شي. هغه کسان چې په انتخاباتي چارو کې تجربه لري، کار یې کړی اوسي، بلد اوسي، هغوی ته لومړیتوب ورکول شي، او همداسې د ښه شهرت خاوندان اوسي. دغسې دغه معیارونه که دوی په دغه پروسیجر کې ځای په ځای کړي او بیا د همدغه معیارونو پر اساس دې د غوراوي کار او دنده مخکې بوزي، دا به تر ډېره د ډاډمنه کې چې ښه کسان راځي. خو که چیرې خدای خدای ناخواسته هم د تخصص معیار ته شا کاندي، او هم د تجربه معیار ته شاکان دي او هم به طرفي معیار پام کې ونه نيسي. نو دا طبيعي ده چې بیا به د افراد راځي چې هغه به تخصص هم کمی او اعتبار به خلکو منځ کې کمی به طرفي به نه تضمین. نو په هغه صورت کې نو زه فکر کوم چې بیا لازم اعتبار را منځ نشي.
د انتخاباتو د څار د مسي مشر جاندار پینغرو چې ویلې د غوراوي کمیټه قانوني دا باید ورکسان د نوې کمشنران په توګه وټاکل شي. دا په داسې حال کې چې دوه خچار یو شپږ کار پوهان بیا دغه کمیټې کار قانوني نه بولی او وایي چې یاد کمیټه د یو سیاسي جوړجاړي لمخه رامنځته شوې ده.
ازادي رادیو لورسته یو مهم او پیښو ځان خبر کړی.
درنو دوستانو، مخکې تر دې چې بیا هم راپور ته ولاړ شو، باید ووایو چې د افغانستان او سریلانکا د ملي لوبډلې ترمنځ چې کومه لوبه روانه وه، د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې له لوبډلې څخه سید هاشمي یو ګول ووهلو. البته د لومړی میدان په وروستۍ برخه کې چې اوس لوبه یو د صفر په وړاندې ده، دم شیبه دمې ته ولاړ دي او تر دمې وروسته چې کومه نتیجه بیا هم راغله ان شاء الله چې له تاسو سره به شریک کو. افغان حکومت د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د خر رسیدو په خاطر د سترې محکمې په چوکاټ کې د یو ځانګړي دیوان د جوړېدو خبر ورکوي. جمهور رئیس غنی د دغه دیوان له جوړېدو سره ټینګار کوي چې دا دیوان په شفاف او عادلانه ډول قضیه وڅېړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې محکمې له جوړېدو سره نه باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین یوازې وپیژندل شي، بلکې تر مجازاتو هم ورسیږي. یوسف خان زدران راپور ورکوي.
په خوا تر دې داسې انتقادونه موجود وو چې افغان حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته سمه پاملرنه نه کوي، خو ولسمشر اشرف غنی وایي د نوي دیوان پر رامنځته کېدو سره به دا قضیه په شفاف ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د ستر محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره به د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیه په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغه ځانګړي ادارې د جوړېدو په اړه د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل،
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغه دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمیر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو لامر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبینۍ ښودلي او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړي پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي، بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقونو څخه د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوي چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې تاسیس شوی ولایت تاسیس شوی دی چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغه سي د عدلي نظام یو بل حلقه مکمل کیږي،
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړوونکي پالنې توګه محکمه
هغه قضایا چې ډېرې هات دي او په هغې کې زمونږ د عدلي او قضایي ارګانونه پکې نه شو کولای چې ډېر په مؤثریت باندې مخې ته لاړ شي. نو په دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي، نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره مونږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسیدو ژمنې شوي، خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پرمخ ځي. بلخوا دا دیوان داسې وخت جوړېږي چې د ښځو څخه د دفاع بنسټونو په باور ډېرې قرباني شوې ښځې او کورنۍ په افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو له کړنو خوشحاله نه دي او په دې برخه کې له کمې پاملرنې ځورېږي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
یوسف خان زدران لزان سره ساتو د کابل امنیتی ځواکونو د خار په شمالي دروازه کې د چاودیدونکو موادو ډکه لارې موټر نیولې ده. د کابل امنیت قومندان وایي چې په دغه موټر کې 12.5 ټنه چاودیدونکو مواد په ډیر مهارت سره د بوسو تر بوجې لاندې ځای پر ځای شوی وو او د شمال په لوري وړل کېدل. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې موټر بم چاودنې شوې او خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
د کابل امنیه قمندانې وایي چې د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر د افغانستان له پولو څخه د باندې کنټرولېدو او ورته وخت په وخت شمال ته د رسیدو هدایت ورکول کېدو. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي چې د پنجشنبې په ورځ له دغو هینو ډوله موټر څخه لیدنه کوله رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا موټر د ارغندې په دروازه کې تعقیب او وروسته یې د خیرخانې په کوتل کې ودرو.
اطلاعات یا شواهد یا مدارک کې از فرد دستگیر شده
دی وی هغه اطلاعات شواهد او مدارک چې نیول شوی کس څخه زمونږ لاس ته راغلی واقعا د سره ټول اړیکې د پولیس هاخوا څخه وي. ټول میسجونه لارښوونې او خط سیر ثابتوي چې دا د هیواد څخه بهر راهنمایي کېدو او اړیکه کې وو
په تماس بودن و هدایت می گرفتن.
د کابل پولیسو د معلوماتو له مخې د امونیم نایټریټو په نامه دا چاودیدونکي مواد د پاکستان په ملتان ښار کې جوړ شوی او د بوسو تر بوجیو لاندې په اینو ډوله موټر کې د غزنی لخوا کابل او بیا شمال ته وړل کېدل. پولیس وایي چې د موادو اندازه 12.5 کیلوګرام ترسیږي چې کزای ترسیدلی وای هرو مرې په امنیت بد اغیزې کولې. په ماهرانه توګه د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر داسې وخت د استخباراتي معلوماتو په اساس نیول کیږي چې له دې وړاندې تل په هیواد کې دننه د ډیرو چاودیدونکو توکو د شتون راپورونه خپر شوي دي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د شپې په یوه بجه هم داسې لارې ډوله موټر د کابل په کارتینو سیمه کې چې له چاودیدونکو موادو ډک و چاودلی و چې د چارواکو په وینا غوښتل یو مسون ځای ته ځان ورسوي خو له وخته مخکې یې چاودنه کړې. دغه چاودنې د کابل ښار ولړزاوه چې پکې 40 کسان وژل شوي او تر 400 ډیر نور پکې ټپیان شوي وو. ویل کیږي چې د حکومت وسلوال مخالفین په خپلو نفوذي سیمو کې له دا ډول موادو څخه رنګارنګ بمونه او نور چاودیدونکي شیان جوړوي او د حکومت په وړاندې ترې ګټه پورته کوي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د 2015 میلادي کال د بیان د آزادۍ په وړاندې تر ټولو ستونزمن کال و. د دغه موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې ورو.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 40 طالبانو، 22 د حکومت، 22 نامعلومو کسانو او یوای د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. ښاغلي توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وجل سوی او یو شمیر نور ټپیان او یا بد رد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبريالانو د قتل څلور پیخې لرلې. درې مورید مو د ټپي کې دوه لرل، شل پیخې د وهلو ټکول سب چوي او څلويخ مورید د خبريالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیخې سب چوي چې دا تر ټولو بد کال وو. په دې خاطر بد کال وو چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیخو شاهدان نه وو.
رسانه به این گستردگی نبوده.
شاغلی توحیدی زیاده کرد چی پا داغ کال که دا وسلوال طالبان لخوا سلیروش رسانه شکارا گواشل سوی هم دی. دا نی اداره مسلینو دا دی ترسنگول چی پا 2015 میلادی کال که دا بلهار کال پا پرتلا اطلاعاتو تا لاسرسه هم استونزمن سوی دی. دا اداره دا افغان خبریالانو دا خونجیتو پا برخه که افغان حکومت پا بیغوری تورن کرد. شاغلی توحیدی ویل چی دا تیرو سو کلون را پا دی خوا دا وجلسو خبریالانو شپارس قضیه پا عدلی او قضای ګانونو کې تړلې پاتې دي او پاره هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مطبوعاتو. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو سره خبرو کول چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې پراتلون کې کال کې
د بیان د ازادي د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسي اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخنجي.
دا لمړی ځل نه دی چې د ازادو رسنوي څخه د ملاتړ ادارې د خبريالانو د وضعیت په اړه اندیښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د خبريالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو. قدر من اوریدونکو، مخکې تر خدای پامانی باید وایم چې د افغانستان د فوټبال لوبډلې د سریلانکا د فوټبال د لوبډلې سره په لوبه کې چې نیمایي لوبه تیره شوې ده، یو د سفر په وړاندې دغه لوبه مخ ته وړي ده. البته د افغانستان په ګټه هیله من یو چې بریا د دوی وي. کرار دغه مجله رانغاړو. زما همکار جاوید حسنزاده سټوډیو ته راغلی دی. مایک ور سپارم. ښه راغلاست خاله حسنزاده.
زنده باشین. خسته نباشین آقای اجمل تورمان. شنونده های عزیز، ساعت 6:30 شب با وقت افغانستان است. من جاوید حسن‌زاده با همکاری رامین کاکل در بخش تخنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در سطر گزارش های این برنامه میشنوید که رئیس جمهور افغانستان از آغاز نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. و حال پیش از آن خبرها را بشنوید که در خبرهای منطقه و جهان همکارم سید سمی عباس را همراهی خواهد کرد و حالا خبرهای مربوط به افغانستان را احمد عنایی شرح می کند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید اولین نشست چهار جانبه در مورد صلح به تاریخ 11 جنوری در اسلام آباد و نشست دومی آن در کابل برگزار میگردد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان میگوید تا 1.5 ماه دیگر کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را به حکومت پیشنهاد میکند. و در نتیجه انفجار سرگلوله راکت در ولایت جوزجان یک کودک کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید اولین نشست چهار جانبه در مورد صلح به تاریخ 11 جنوری در اسلام آباد و نشست دومی آن در کابل برگزار میگردد. محمد اشرف غنی امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت هدف از برگزاری نشست های نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا و پیشبرد روند مذاکره برقراری صلح دائمی در افغانستان است. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود نشست چهار جانبه در مورد صلح در ماه جنوری در کابل برگزار می شود، اما روز گذشته سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت این نشست در اسلام آباد برگزار می گردد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان می گوید تا 1.5 ماه دیگر کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را به حکومت افغانستان پیشنهاد می کند. کمیته گزینش می گوید در این مدت 21 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن دیگر را برای عضویت در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی معرفی می کند. از این میان 7 تن را رئیس جمهور به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را به کمیسیون شکایت انتخاباتی برمی گزیند. این کمیته 7 نفری گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با نمایندگی از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی ترکیب شده که امروز اولین نشست کاریش را برگزار کرد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان موظف است تا بر اساس حکم قانون افراد شایسته، متعهد و آگاه را انتخاب کند تا اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان به وجود آید. در نتیجه انفجار سرگلوله راکت در ولایت جوزجان یک کودک کشته و 3 تن دیگر از آنان زخمی شدند. عبدالمنان رؤوفی، آمر اپراسیون قماندانی امنی جوزجان، امروز به رادیو آزادی گفت این انفجار در منطقه پل خراسان نزدیک شهر شبرغان زمانی صورت گرفت که کودکان صحراگرد و چوپان با سرگلوله راکت بازی کرده بودند. با گفته منبع، کودکان زخمی شده به شفاخانه انتقال داده شدند. قماندانی امنی ولایت کابل میگوید یک موتر باربری مملو از مواد منفجره را کشف و به دست آوردند. جنرال عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنی کابل، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در این موتر 12.5 تن مواد انفجاری ساخت پاکستان جاسازی شده بود. با گفته منبع، این موتر را در مسیر راه کابل ارغنده به دست آوردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سید سمیع عباس با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
با عرض سلام، صدر اعظم ترکیه میگوید اختلاف سیاسی بین عراق و ترکیه به تفاهم نادرست بین آنها ارتباط دارد و اگر بغداد میخواهد از قوه کار بگیرد بهتر است این کار را برای حل مشکل خود انجام بدهد. احمد داوودوغلو این موضوع را روز چهارشنبه به یک تلویزیون ترکیه ابراز داشت. اگر بغداد میخواهد از قوه کار بگیرد آنها باید این قوه را بر ضد داعش استفاده کنند و آنها را از موصل خارج نمایند. من به صدر اعظم عراق علی بادی گفتم که اگر شما چنین میکنید ما قوای خود را به خطر نمیاندازیم، ما قوای خود را خارج میکنیم. مهم این است که آنها از قوای نظامی خود علیه داعش استفاده نمایند. صدر اعظم عراق حیدر علی بادی دیروز اظهار داشت که ترکیه به تعهدات خود در رابطه با بیرون کردن سربازانش از شمال عراق احترام نمیگذارد. ایران این خبرها را رد کرده است که گویا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نزدیکی یکی از کشتی‌های طیره‌بردار نظامی آمریکا و دیگر کشتی‌های جنگی که در 26 دسامبر به خلیج داخل شدند راکت فایر کرده است. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب ایران رمضان شریف امروز ادعای آمریکا را در مورد فایر راکت‌ها یک جنگ روانی خواند و افسود قوای بحری سپاه پاسداران هیچ نوع تمرینات را در گلوگاه هرمز انجام نداده است. فعالان در سوریه میگویند دو حمله انتحاری همزمان در دو رستوران یکی از شهرهای تحت کنترل کوردها در شمال شرق سوریه رخ داده است. به اساس گزارش ها ده ها نفر در انفجارهای دیروز در شهر قامشلی واقع در نزدیکی سرحد با ترکیه کشته و زخمی شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است میگوید که حداقل 16 نفر در این رویداد کشته شده و بیش از 22 نفر دیگر زخم برداشتند. چین میگوید دومین کشتی طیاره بردار را میسازد، البته این بار کاملا با تکنولوژی داخلی خود این کشور. سخنگوی وزارت دفاع چین امروز اظهار داشت این کشتی در منطقه ساحلی شمالی چین دالیان ساخته میشود. چین اکنون یک کشتی طیاره بردار نظامی دارد که 10 سال قبل از اوکراین خریده و بعدا با تجهیزات و وسایل آن در خود چین کشتی را مجهز ساخته است. پایان اخبار.
با ابراز سپاس از همکاران ما احمد هنایش و سید سمی عباس برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شنونده های عزیز، شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 استین. ساعت 3:36 دقیقه با وقت کابل است و حالا در ادامه این برنامه ها این گزارش ها را برایتان آماده کرده ایم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در جریان ماه جنوری 2016 برگزار میگردد.
در غونده به اسلام آباد که دایریگی، دوام غونده به کابل که دایریست. هدف داد که زر تر زره دلار یا نقشه دی پایدار سول دی پاره برابره.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون انتخاباتی میگوید که قرار است تا 1.5 ماه آینده اعضای پیشنهادی کمیسیون انتخاباتی را با حکومت معرفی کند. اداره نهی یا حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان سال 2015 را پرخشونت‌ترین سال برای خبرنگاران میخواند. صدیق الله توحیدی یکی از مسئولان این اداره:
بدترین سال، به این دلیل بدترین سال بود که ما هیچ وقت شاهد تهدید خود رسانه‌ها به این گستردگی نبودیم.
و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را هم برایتان داریم، با ما باشید. بارد سلام و مجدد شنونده عزیز، ساعت 6:38 دقیقه شب به وقت کابل است و از این مسئله هم شما را آگاه می سازیم که مسابقه فوتبال افغانستان و سریلانکا ادامه داره و در این مسابقه فوتبال تا حال افغانستان یک گل به ثمر رسانده و نتیجه مسابقه 1-0 به نفع افغانستان ادامه داره. و حال هم توجه کنین به اولین گزارش این برنامه. رئیس جمهور غنی میگوید که مرحله اول نشست چهار جانبه افغانستان، آمریکا، چین و پاکستان در اسلام آباد و مرحله دوم آن در کابل برگزار میگردد. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که هدف این نشست های چهار جانبه تامین صلح پایدار در افغانستان میباشد. در این مورد گزارش را آماده کردم که پس از یک وقفه میشنوید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی،
نشست اول چهار جانبه اسلام آباد، کابل، بیجنگ و واشنگتن با شرکت معینان سیاسی وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان و نمایندگان خاص آمریکا و چین برگزار می‌گردد. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در کابل با خبرنگاران گفت که بحث در مورد آجندای این نشست‌ها قبل از وقت است، اما تاکید کرد که هدف آن تامین صلح دامدار در افغانستان میباشد. آقای غنی افزود که اولین مرحله نشست چهار جانبه در اسلام آباد و مرحله بعدی آن در کابل برگزار می‌گردد.
این نشست در اسلام آباد دایر می‌گردد و نشست دوم در کابل دایر خواهد شد. تلاش این است تا نقشه برای صلح پایدار ترتیب گردد، اما برای رسیدن به صلح پایدار مهم این است که در مورد ابعاد جنگ وضاحت وجود داشته باشد.
در این نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان در حال برگزار شدن است که در ماه جولای دور اول گفتگوها میان حکومت با طالبان مسلح با حضور داشت نمایندگان چین و آمریکا در شهر مری اسلام آباد برگزار گردید. دور دوم این گفتگوها به سبب اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان مسلح لغو شد. اما زمانی که رئیس جمهور غنی در کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد شرکت کرد، روابط خدشه‌دار شده افغانستان و پاکستان بهتر شد و یک بار دیگر بحث گفتگوهای صلح بلند شد. رئیس جمهور غنی میگوید در جریان سفر اخیر راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان این فیصله نیز صورت گرفت که میان طالبان صلح طلب و جنگ طلب باید تفکیک گردد.
شما دیدید که در بیانیه‌های سه جانبه و چهار جانبه با وضاحت این تفکیک صورت گرفت. افرادی که صلح را می‌پذیرند برای آنان چوکات سیاسی مطرح خواهد شد و کسانی که صلح را نمی‌پذیرند دیگر جای تحمل در برابر آنان وجود ندارد.
هرچند پیش از این حکومت افغانستان در خصوص نیت پاکستان در بخش پروسه صلح ابراز شک و تردید کرده و گفته بود که این کشور به گفته‌هایش صادق نیست، اما این بار معلوم خواهد شد که نشست چهار جانبه در مورد صلح تا چه حد برای حکومت قابل باور است. این در حالی است که طالبان مسلح به دو گروه تقسیم شده و تا حال مسئولان هر دو گروه در مورد نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا چیزی نگفتند. این هم معلوم نیست که نمایندگان طالبان در این نشست عذر خواهند یافت یا خیر.
شنیدید که رئیس جمهور غنی میگوید که مرحله اول نشست چهار جانبه افغانستان، امریکا، چین و پاکستان در اسلام آباد و مرحله دوم آن در کابل برگزار میگردد. شنونده های عزیز، مسابقه تیم های فوتبال افغانستان و سریلانکا همکنون در هند ادامه دارد و افغانستان دو گل به ثمر رسانده و نتیجه مسابقه 2-0 است. و حال برخی از کارشناسا این نشست چهار جانبه را که رئیس جمهور افغانستان از برگزاری او در ماه جنوری خبر داده بسیار مهم می‌خوانند و در مورد نظر مهمی دارند. در این مورد نظر محمد اسحاق قطمر کارشناس افغان گرفته و نخست در مورد اهمیت این نشست پرسیدم.
خب مشکل افغانستان و مشکل پروسه صلح افغانستان مشکل کوتاه‌مدت نبوده، با یک مرحله بسیار ساده و آسان دید. با فکر میکنم این با مدت زیاد سرعت داره. امی اکنون یک فضای تفاهم بر رسیدن بر صلح بر دو طرف دیده میشه و خدا کنه که این فضای تفاهم بر دو طرف پیشرفت کنه و به صلح برسن. با باور به قسمی که رئیس جمهور فرمود، ایدا در دو مرحله و توافقی که شده بود در دو مرحله این مذاکرات صورت میگیره. شما رفتن رئیس جمهور و پاکستان در کنفرانس قلب آسیا و بعد از او دیدنشان با نمایندگی چین و آمریکا و یک نشست چهار جانبه ای که در اونجا صورت گرفت، فضا را و به مذاکرات آماده ساخت.
شما چی فکر میکنین؟ آیا حضور نماینده های چین و آمریکا چقدر میتونه که زمینه را برای یک صلح پایدار در افغانستان مساعد بسازه؟
با فکر میکنم از سخنان رئیس جمهور چنین استنباط میشد که اونا سر یک نقشه را فکر میکنند. نقشه را به این بناست یک برنامه عمل باری که اینا باید در مدت چقدر وقت به کجا برسند و اگر بر دو طرف به این نتیجه برسند، نماینده امریکا و نماینده چین هم در اینجا حضور داشته باشند، فشاری که امریکا و چین روی پاکستان داره و یا گارانتی که از کشور میتونه داشته باشه، میتونه فضا را براسب بسازه و برای توافق برای یک نقشه را یا در طول یک سال یا در طول دو سال مرحله به مرحله عملی شامف که میکنم اگر پاکستان از امو سیاست های عظمت طلبانه و هوشمونیستیش منصرف شده باشه بسادگی بیتاریم که به توافق برسیم و یک نقشی را داشته باشیم.
در حالی که فعلا شما هم در جریان هستیم، طالبا با چند دسته مختلف تقسیم شدن، چی فکر میکنین؟ آیا با انجام همچو مذاکرات میشه که این گروه ها را همه گروه ها را متقاعد به ایساخ که با گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شوند، و یا ای که باز هم با چند دستگی از اینا مشکلاتی وجود خواهد داشت؟
قسمی که قبلا هست که در خدمت شما مسئله صلح مسئله یک روز دید با مو گروپ طالبای تینا متمایل هستند که با مذاکرات حاضر باشن، باید مذاکره بکنیم و زمانی که با بک نقشه را توافق کردیم میشه که باز در مرحله بعدی او مذاکره او طالبای تینا با مذاکره حاضر نیستن، تلاش ما برای آوردن مذاکره با اونا باشه. و شما بفهمید که تنها امروز طالب یکانه مخالف دولت نیست، اینجا اعضاب دیگر اخلاقی هم است و همچنین تهدید داعش هم است و یک پروسه بسیار طولانی است و باور ما هر قدری که هر گروه مخالفه که توافق و مذاکره داشته باشه خواستن از اینا یا دعوت از اینا روی میز و مذاکره یک خوب است تا ما از چند دشمن بالاخره با یک دشمن و با تمام دشمنا را بتانیم به یک میز مذاکره بکشیم.
خب شما شنیدین که اساق حتمر کارشناس سیاسی افغان بود که در مورد نشست چهار جانبه افغانستان، امریکا، چین و پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، مسابقه فوتبال بین تیم های افغانستان و سریلانکا همی هکنون در اند جریان دارد و خیبر امانی توسط توپ پنالتی گل سوم هم به ثمر رساند و نتیجه مسابقه فعلا 3-0 به نفع افغانستان ادامه دارد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی میگوید که قرار است تا 1.5 ماه آینده اعضای پیشنهادی کمیسیون های انتخاباتی را به حکومت معرفی کند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی میگوید که قرار است تا 1.5 ماه آینده 21 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین و به رئیس جمهور معرفی کند. این موضوع را دین محمد گران روز پنجشنبه پس از اینکه از سوی اعضای کمیته گزینش به حیث رئیس این کمیته انتخاب شد با خبرنگاران در کابل مطرح کرد. وی در مورد اقدامات کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی چنین گفت:
کمیته مکلف است از جمع کاندیدان 21 تن را که برابر با معیارهای قانونی برای کمیسیون انتخابات و 15 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی طی فهرست به رئیس جمهور ارائه کند و جلالت مآب رئیس جمهور از 21 تن 7 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین می کند.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی به شمول 1 زن دارای 7 عضو از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی می باشد. این کمیته حدود 1 ماه پیش از سوی کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی ایجاد گردید. با آنکه کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی رسما به کارش آغاز کرده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که این کمیته در تضاد با قانون انتخابات تشکیل شده است. محمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت:
تشکیل صلاحیت و وظایف و قانون پسوارلسم ماده که
در ماده 14 و فقره 2 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها آمده است که اگر در کمیسیون تعدیلات وارد می گردد، صلاحیت پیشنهاد تعدیلات مسئولیت کمیسیون است، نه اینکه کس دیگری از بیرون بیاید. ما با اصلاحات مخالفت نداریم، اما اگر اصلاحات در چوکات قانون صورت گیرد بهتر است، نه اینکه کس دیگری از بیرون بیاید و از ما بپرسد.
قبل از این پلیس جرگه افغانستان گفته است که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی غیر قانونی است. کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گوید کسی که می‌خواهد برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی نامزد شود، می‌تواند اسنادشان را تا تاریخ 24 جدی به این کمیته بسپارد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی گفته که انتخابات پلیس جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در بین تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد و حکومت برای برگزاری آن آمادگی کامل دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در ماه حمل سال آینده تغییرات اساسی در ترانزیت، تجارت و برنامه‌های اقتصاد این کشور به میان خواهد آمد. آقای غنی روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که افغانستان تلاش دارد تا از حالت اتکای ترانزیتی و تجارتی بر یک یا دو کشور همسایه بیرون شود. همکارم نسیم شفق در مورد گزارش را تهیه کرده که یک جا میشنوید.
وصل شدن از راه آسیای میانه و ایران با اروپا و خلیج و رسیدن خط آهن و پایپلاین تیل ترکمنستان به بندر آقینه از برنامه‌های مهمی است که رئیس جمهور افغانستان از عملی شدن هرچه زودتر آن حرف می‌زند. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در ماه حمل سال پیش رو تغییرات اساسی در واردات و صادرات افغانستان به میان خواهد آمد و برنامه‌های مهم کاریابی تطبیق خواهد شد. آقای غنی تاکید می‌کند که افغانستان تلاش دارد تا با گسترش برنامه‌های ترانزیتی و تجارتی از حالت اتکا بر چند کشور بیرون شود.
برای تنوع ترانزیت افغانستان اقدامات جدی انجام شد. در ماه عمل انشالله تعالی خط آهن ترکمنستان در آقینه میرسه. در پهلوی از او در ماه عمل لوله تیل ترکمنستان هم در بندر آقینه وصل میشه.
رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان از راه آذربایجان، گرجستان و ترکیه با اروپا و از راه بندر چابهار به کشورهای خلیج وصل خواهد شد. با گفته آقای غنی، اقتصاد پایدار باید در افغانستان ایجاد شود و این کشور از حالت مصرفی به تولیدی مبدل شده و خودکفا گردد. در حال حاضر بیشترین واردات افغانستان از پاکستان و ایران بوده و این دو کشور از مسائل تجارتی و ترانزیتی در برخی موارد به حیث وسیله فشار در برابر افغانستان استفاده کردند. اما گزارش‌های تازه می‌رساند که در این اواخر افغانستان وارداتش را از کشورهای آسیای میانه نیز افزایش داده و واردات این کشور از پاکستان نزدیک به 40% کاهش یافته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در کنار آغاز کار پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند تلاش می شود تا برق بیشتر در افغانستان تولید شده و از آبهای این کشور نیز استفاده درست صورت گیرد.
موضوعی که موضوع تمرکز اساسی ماست فعلا از یک طرف برق است، از طرف دیگر آب. سیاست ما در قسمت انرژی است که از یک طرف باید یک مرکز تجارت انرژی بدل شویم که تقریبا از یک طرف کاسا و پروژه دیگری که هم به ترکمنستان داریم نماینده از این مرکزی شدن است. از طرف دیگر ما باید خود ما به یکی از عمده‌ترین تولید کننده و صادر کننده انرژی بدل شویم.
محمد اشرف غنی بارها گفته است که تلاش دارد تا افغانستان به پل ترانزیتی و تجارتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل گردد و از موقعیت جغرافیاییش برای تقویت تجارت و اقتصاد خود و منطقه استفاده مزید بکند.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد مسائل اقتصادی صحبت میکرد. اما وی همچنان از مبارزه جدید در برابر داعش در شرق افغانستان نیز صحبت کرد. نسیم شفق همکارم همی حالا در استودیو است و در مورد گزارش دارد.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در چند روز گذشته حدود 160 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان کشته شدند. آقای غنی در نشست خبری امروزش در کابل در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت که افغانستان بر ضد داعش مبارزه‌اش را به گونه جدی به پیش میبرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این مورد میگوید
حدود 160 نفر داعش خلکم وزلی دی. آیا مو چوپا خلکی نستلیم که دیتا چوپا خلوائی نو سوکتا با تاسید سوائی.
وی میگوید حدود 160 تن از افراد داعش را کشته ایم. آیا ما خاموش ماندیم؟ اگر این را خاموشی میگوییم پس شما برای مشت چی میگویید؟ مشت دولت افغانستان در دهن داعش کوبیده شده است و باید هیچ کس در این مورد شک نداشته باشد. بر اساس خواست و تلاش ما امروز اجماع جهانی در برابر داعش به میان آمده است و اقدامات جدی در این خصوص ما انجام میدهیم. این اظهارات در حال صورت میگیرد که حضور و فعالیت های گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان به خصوص در ولایت ننگرهار نگرانی های جدی را به سطح منطقه و جهان به میان آورده است. اما حکومت افغانستان گفته است که در برابر این گروه مبارزه جدی را آغاز کرده و آن را به گونه جدی به پیش خواهد برد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره این حمایت از رسانه‌های آزاد یا نه سال 2015 میلادی را یک سال پرچالش در برابر آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان می‌خواند. صدیق الله توحیدی رئیس این نهاد می‌گوید در این سال صدها خبرنگار با خشونت روبرو بودند و دسترسی به اطلاعات نیز محدود بوده است. همکارم نظیفه محبوبی گزارش دارد.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نه در افغانستان می‌گوید سال 2015 میلادی 95 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران افغان رخ داده است. صدیق الله توحیدی رئیس این اداره روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در 40 رویداد این خشونت طالبان نقش داشتند و در 32 مورد خشونت حکومت دخیل بوده است. 22 رویداد خشونت بار دیگر در برابر خبرنگاران افغان از سوی افراد نامعلوم ثبت این اداره شده است و در یک رویداد از این خشونت‌ها نیروهای ناتو نیز دخیل دانسته شدند. آقای توحیدی میگوید که در نتیجه این خشونت‌ها 4 خبرنگار افغان کشته شده و شمار دیگر آنان زخم برداشتند.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را داشتیم، 3 مورد زخمی شدن همکاران ما را داشتیم، 20 مورد لاتکوب خبرنگاران به ثبت رسیده، 40 مورد تهدید و اهانت در برابر خبرنگاران صورت گرفته. بدترین سال به این دلیل بدترین سال بود که ما هیچ وقت شاهد تهدید خود رسانه‌ها به این گستردگی نبودیم.
توحیدی همچنان گفت که در سال 2015 میلادی 24 رسانه در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده است. مسئولان اداری نی میگویند سال 2015 میلادی در مقایسه به سالهای دیگر از لحاظ دسترسی خبرنگاران به اطلاعات سال پرچالشی برای رسانه‌ها بوده است. این نهاد میگوید حکومت افغانستان به مسئولیت جان خبرنگاران توجهی نداشته است و در این راستا بی‌پروا عمل کرده.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا بالای مجموعه از تحریم‌های کار می‌کند که واشنگتن قصد دارد بالای شرکت‌ها و افراد دخیل در برنامه تولید راکت‌های بالستیک ایران وضع کند. آمریکا آزمایش راکت‌های بالستیک از سوی ایران را مغایر با توافق‌نامه سازمان ملل متحد خوانده است. مقام‌های ایرانی پافشاری دارند که برنامه راکتی این کشور مغایر با توافق‌نامه نیست که میان تهران و 6 کشور نیرومند جهان امضا شد. همکارم فرشتان نگاه در مورد جزئیات دارد.
روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که ایالات متحده در نظر دارد تا در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی تحریم‌های جدید را بالای شرکت‌ها و افراد دخیل در برنامه تولید راکت‌های بالستیکی ایران وضع کند. مقامات آمریکایی می‌گویند وزارت خزانه این کشور بر اساس توافق‌نامه میان ایران و 6 کشور بزرگ جهان می‌تواند افراد و شرکت‌های دخیل در برنامه تولید راکت‌های بالستیکی ایران را در لیست 30 شامل کند. ایران در ماه اکتبر سال 2015 میلادی یک آزمایش راکتی را انجام داد. ایران می‌گوید راکت را که مورد آزمایش قرار داده توانایی عمل کلاهک هسته‌ای را ندارد. بناهن این کشور از تحریم‌های سازمان ملل تخطی نکرده است. اما کمیته تحریم های سازمان ملل متحد میگوید راکت فرشده توسط ایران در ماه اکتبر توانایی انتقال سرگلوله اتمی را دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته است در صورت که تحریم های جدید بالای کشورش وضع شود، برخلاف توافقنامه هسته‌ای خواهد بود که در ماه جولای میان تهران و کشورهای قدرتمند جهان امضا شد. ایالات متحده آمریکا و متحدانش از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند تا به خاطر آزمایش جدید راکتی از سوی ایران تحریم‌های جدید را بالای این کشور وضع کند. اما دیپلمات‌ها می‌گویند روسیه و چین با وضع تحریم‌ها بر پروگرام راکتی ایران علاقمند نیستند و احتمال دارد از آن جلوگیری کنند. قصر سفید گفته است اگر سازمان ملل متحد تحریم‌های جدید را بالای ایران وضع نکند، آمریکا از طرف خود تحریم‌ها را بر ایران وضع خواهد کرد.
شنونده های عزیز، مسابقه فوتبال افغانستان و سریلانکا در هند ادامه داره و تیم فوتبال افغانستان تا حال 3 گل را به ثمر رسانده که نتیجه مسابقه 3-0 به نفع افغانستان است. این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این ساعت که خدمتتان پیشکش نمودیم. تا فردا ساعت 7 که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپاریم و شما شنونده رادیو صدای آشنا، صدای آمریکا باشید.